د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: افغان حکومت طالبان د پاکستان نیابتي ځواک بللی، دا تور له یو پخواني افغان ډیپلوماټ سره په مرکه کې څیړو.
دا په دې معنا نه ده چې یعنی طالبان د کامل د پاکستان تر کنټرول لاندې وي، البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
په هلمند کې کورنۍ بې ځای شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تور وګوره، مؤمنان په خس وګرځي، څنګه به ګزارم؟ ډیره سخته ده.
یو څیړنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د کندهار چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستې ده.
پاکستان په یو اړخیز ډول بتون د افغانستان لار سره امانګي وکړي، یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوړتلې وي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په هند کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي، او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د برالاینس د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړې. میرمن لاینس او ښاغلی عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وکړل چې له کومې څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. بلینکن چې پرون هندستان ته ورسید، نن له صدر اعظم نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوی ډیلی په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغانستان د دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کېږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلینکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یو تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبان همدا غواړو چې افغان وژنه دې بنده کړي، او موږ سوله غواړو، او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې په کابل او همدارس د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته ورته لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشه ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. دفاع وزارت وایي خاشه ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې تر نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي، د خاشه ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ګڼې وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي، د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنی لري، خو دا ټولنه به د ده په وینا هیڅکله ظلم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان هم پر ټوئیټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده ای راژیو خبرون آوری پا ایران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میره چه پا خواه تردی ساره ندهی لیدل شوی سبت شوی پا ده هیواد که پرون سه شمبه پا کرونا ویروس ده چلور درش زرو نه سوا کسانو دخته که دو راپور دست محال ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پچ روانده ولسی نارضایتی زیاده او ورسره ده کرونا ویروس پیخی لکنترول و تلی دی لده مخی که پرون پا ایران که ده یو درش زرو اتسو چوار لس کسانو نوی موارد ثبت شوی و چه خواهی دا ویروس چومره پا چطکه سره پخپری دوده در اختیا چارواکو پرون ده دریس و وپنزوس کسانو مری نسات کرد چه ورسره ده مرو طول شمیر نه اتیاز رو چلور سو و نه ویا تلوار شو. ده پا منزنی ختیز که ده کووید 19 ناروغی لکبله ده مرینو تر طول و لور شمیره ده او ده اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلینس که ده وسلوال و زوکونو مشر بدل کرد ده اقدام ده سی محل که گی چی کیف حدسه کوی ده اوکراین پا ختیز که ده روس پلاو بلتون پالو پرزد پا او کلن جگره که لناتو سر اریکی پراخ کری ده ولس مشر ویاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د اوکراین د 2,000,000 فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوري ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان تر اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو طالبانو ته د جګړې انګیزه په پاکستان کې ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوري ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته وشتي او 15,000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسي لاندې کولی.
تخت منسی ده کوبل تخت منسی پسر پتشتود بمیش ده کوبل تخت منسی دو دهی تمیش ده خبره که چه ده غزر افغانستان ده چه تو به ده افغان کم ده کمونیزم پونون بنده دوتا کولو ده کمونیزم و ده اسلام جنگ زن جور کرایو ایست افغانستان اولست بوده خبره پوی ده چه ده جنگ بطاد ده و ده جنگ ده دره جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,40,000 افغانان دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzuda chi Pakistaniyan u rad kade ham nada. Dui par Taliban u agiz tayidai awai chi da Taliban u mashan pa Pakistan ki shwan ki. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل تر څنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وسلول طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی دی، او ویلي دي چې زرګونه وسلول د پاکستان له خاورې د جګړې لپاره افغانستان ته راوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو په اړه صالح محمد صالح په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زرداشت شمس سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په رښتیا په کومه کچه کې دي.
بېله شکه چې طالبان او پاکستان کافي ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکي اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب، او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و، او د ټولې غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و، او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې یعنی طالبان دې کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډېر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسي خپله کړې وه، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغېزمنولی سي؟
د سولې پروسه خو عملا له منځه تللې. دغه وروستی حیات چې دوهې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغې. نو د هغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو له خوا ټول تمرکز په جګړې دی، او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای، د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي، او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیرو شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو، او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافي ډېر تغییر راغلی دی، او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوا. دوی د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه، هغه سمه وه، برحقه وه، او د پاکستان په ګټه وه، او دته ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلارې چې هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه، هغې د افغانستان نظام د منځه یووړو، د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي، هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي؟ د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نورو سازمانونو کې لري، نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماتیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام د راتګ ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي، سیمې ته او بیا ټول نړۍ ته. دغه ګواښونه نه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ را جلب کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردشت شمسو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هلمند کې د جګړو له کبله تازه بې ځایه شوی کورنۍ وایي چې ګرمې هوایي ماشومان وژلي او دوی غواړي چې حکومت یې د سرپناه ستونزه حل کړي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو د چارو ریاست وایي د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ اوس په دې ولایت کې بې ځایه شوي چې ډیری په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرې چې اوس موږ زیات کوچنیان دي، وړمه ورځ موږ یو خدای د ګرمۍ د لاسه مړ شو. هغه شپهخانه ده، معلومات هم کولی شئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده، خو هیله د روان جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تو ګوره مومنان په خس وګرځره کې موږ اسې ته ضرورت لرو. اول موږ تور تو ګوره په داسې ټاټو کې د مومنان بر څنګه به ګزارای هم ډېره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دي، د یو دین وړونه دي چې خدای به انتفاقي په مابند کې راوستل. د خدای زړه دې چا زور نس. موږ غواړو چې پاک خدای سوال په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځایه سوو کورنیو دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک کې نه لري. نو ډېری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوې. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر 15,000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15,000 کورنۍ پر شاوخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي، تر خیمې لاندې ژوند کوي. واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې، نو بې له خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي، ډېر بشي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سوو کورنیو شمېر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په 1,000,000,000 ډالرو پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې له دې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې. هل ویلي سی این این خبری شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې پکې ژباړونکي، موټر چلوونکي او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیتي ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بېلابېل نظرونه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلي د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلي دي چې دوی یوازې خپله دنده سرته رسولې او غوښتلې چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
سموګر غل ازادۍ رادیو اورې. په افغانستان کې ناامني د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې پر سلما بند د هوان مرمۍ توغول د دې بند د ویجاړېدو په تراو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو دوو لسیزو کې د اوبو د بندونو جوړېدو او پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 1.6 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 2.5 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 633 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سخت جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمينه برابر کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 لوی بندونو باندې کار روان دی او د 34 نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډیر ژر به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 1200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9,40,000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتره کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي، نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې د حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.5 بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوي او په راتلونکي 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډیره برخه به اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی، خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي. په زیربنایي چارو کې په مطیع الله خروټی،
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونشي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله او خواو، د افغانستان د ولس توجه ونشي، زه په اطمینان کامل تاسو ته دغه تاسیسات د افغانستان د نابکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په یاد مو اوسه چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د یوې تازه څېړنې له مخې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله حسابېږي، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم پر ضد د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ په یو څېړنیز راپور کې ویل شوی، په وروستیو کې د وسلول طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته شوې او د دوی وسلول ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په 2 ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشرې په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل شوی چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولي افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلول ویل کېږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبرې کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. د غرض له لشکر طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان ملل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنۍ شبکې شته، نه د القاعدې په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغو ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلوالو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تاسو سره قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپې په مو کړی د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړې. دبرا لاینز او خاغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې او موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له صدراعظم نارندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. په سویدن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه ستوکهلم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي او له پاکستانه به وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خشد ځوان په نوم د یوه کومیډین وژنې د افغان چارواکو او پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه پرولی دي. په ایران کې پرون هم په کورونا وایرس د اخته کسانو نوی شمیرې چې په خواله دی سره نه دی لیدل شوی ثبت شوی. پرون په کورونا وایرس د 4900 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او ویل کېږي چې 350 کسان هم د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ او جنرال والیری زالژنی د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د 2.5 لک فعالو پوځیانو د قماندان په توګه وټاکه. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکړی یو تفصیلی راپور ته. په روزګان ولایت کې سکال د اوبو د نشټوالي له کبله زرګونه جریبه ځمکه له کښتونو پاتې دي او څاروي د مړینې له ګواښ سره مخامخ شوي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر بزګران او کوچان وایي چې له دې کبله زیات او خورا زیاته اندېښنه لري. د روزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت 50% خلک سکال وچکالۍ زیانمن کړي دي.
په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ ستونزه د نړۍ یوه تر ټولو لویه او اصلي ستونزه ده. ګڼ هیوادونه د اوبو د کمښت څخه همدا اوس کړیږي او د چاپیریال ساتنې ماهرین اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوبو پر سر باندې شخړې تر بل هر وخت نسبت زیاتې سي. افغانستان هم د وچکالۍ د جدي ګواښ سره مخ دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد په جنوبي ولایتو روزګان کې پر جګړو او کرونا سربیره خلک وچکالۍ زیات زیانمن کړي دي. د خلکو شنه باغونه د اوبو د نشتوالي له امله د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او ځمکې بې کښته پاتې دي. د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریه کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپله ځمکه اعلان
نکړي.
اووه څلوېښت کلن شاراغه د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سفید خار د کریې اوسیدونکی دی چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه تر ولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بینډۍ یا رومیان کرلی دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. ده ته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی که ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه که نه نو نور حق نه لري. شراغه په کور کې 50 تنه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړی وایي تېر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر شل خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
غوښتنه مې دا زموږ سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي وروره دا یو شی کومک را سره وکویل شي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو درخته وو بادام په وکړو کس غم نه کوو نو د پلار دکه بادام دي وچېږي تو تو غدرا صبر دې کې بادام دغه شې د خپل کشته د خې دغه شې په ولا بلا چې یو سترو به نه په خدا کې څنګه پټل دي چې غنو مې سو بخت او شې دي د له په خاطر زما دې په خدا کې څنګه بیا وسر پټل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وایي په تیرو شپېتو کلونو کې داسې حالات نه دي راغلي چې د سفید خار په نوم تر ولې لاندې ځمکې دي بې کښته او د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې وي. د اروزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبې کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی خو سایران پاتې دي چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اروزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډېرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري ځکه چې عادي برمه وهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي بلکې کوچیانو ته یې هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړی وایي د خپلو څاریو پیرولو ته یې ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده اوبه ژې تږې ده هغه لا یې ساعت مې خرڅې کېږي اوبه یې نسته نه دی بلا خو نه مځکه خو نه لرو نه دی دغه یو 50 پسونه به یي هغه مینیمی خرڅ کوه اوس به یې 100 پسونه پاته سوي د تږې بیا بلا خو وږې بیا تږې وې نه دی الان می داده وسیعت خرسی در تج دلات داده پراتی دلتا لرشه واسه برمای شیسته بزه خستانه پرداش خواه شیسته لان.
د اروزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي نموړی وای د خلکو د ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي او به ګوري چې هغې ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې په روان کال کې تر کلونو کلونو انتظار وروسته د سلما او کمال خان بند جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو، دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي. دا چې پیغامونه ډیر دي، موږ یې ټول نشو خپرولی ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خپرو په دې هیله چې هغه اوریدونکي خفه نشي چې موږ ته یې د اختر مبارکۍ پیغامونه پرېښي خو ورته خپرېږي نه. راځئ چې لومړی همدغه د اختر لنډ پیغامونه واورو.
الو، السلام علیکم. بیا هم د تیر په تیر غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیل اوسېدونکی یم. اول وطنوالو ته د عید مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې عید سوله او ځواک سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا وده چې تاسې باید دوی ته راپورته کړئ، خلکو یا که دولت ته غیر دولت ته ورسوي، که دولت یې سوله ټولو ورغانونو ته خلاف نه درېږي، دا سوله خامخا راشي په وطن کې.
لا سلام خدا زاجر کار کوم کو مشرتابت د غټ اختر پر صدق مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر مسنور خوشره په بار تک الهمن دې نو دې سورندار دې مور دې خور او دې زور په سر کې وش کې ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړئ وي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوریدل.
اوریدونکو، په همدې حال کې د اختر ترڅنګ ګڼو مینوالو دا ځل راته د خپل سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون غوري سره ستاسو سره د اخیر پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي، دا پیغام دی چې دوی نور د جنگ څخه خلاص واخلي، ځکه زموږ شته وطن یې کړېدلی وطن دی او یې ځورېدلی وطن دی. څو بشتو د تاسو په خپل ګرېوان کښې وګورئ، نور په کښې وځئ. نو زما هیله د دواړو خواوو څه دا ده چې بس نور جنگ بس شي او د خپلو کونډو یتیمان ته په کتو سره بس د دې په کتو څخه یې ګټه واخلي، د خپلې شخصي ګټې تیر شي او خپل الهي قانون ته مخ کړي او خپل انساني قانون ته مخ کړي. نور وطنان، تاسو وخت نه نیسمه، تاسو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میرویس یم، ولایت مالی کې د وایډ زمکې علمي کې دکس ځای ته سو وزه خرابه ده، اقتصادي وزن خرابه ده.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دلته ماضي راغلي خو د هلمند ولایت کښې دلته جنګ ډېر زیات دی. دا زما پیغام دي دغه وګړو چارواکو ته ورسېږي چې زه خپله هم د دولت یو اکثر سرباز یم. دغه لس کاله کښې دي چې په جنګ کښې خپله یم، یم په میربند کښې، خو اوس داسې سخت حالات دی چې هېڅ رقم نه کېږي. نن په دولت سرسیدګي کوي، هر سړی چې سره راځي باندې بیا غاړه تماشره دي، نه مرمۍ لري، نه اوبه لري، هېڅ یې نه لري. نو که چېرې ته زموږ سره مرسته وکړې چې دغه زموږ در چا پرې ورسوې، کور ودانۍ کور مو ودان سامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزدی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمې ستاسو د ټلیفون په کرښه کې یم. د کلابوس د سیمې اوسېدونکي اوس ډېر پتنګ دي، ډېر په تپوس راغلي دي. هغه دا چې لارې پر بندې دي، سبزیجاتو، انګورو ټول شان رسېدلي دي. هغه لارې پر بندې دي، د دولت او طالبان څخه مو دغه هیله او خواهش دي چې تر ټولو هغه لار راته خلاصه کړي.
السلام علیکم، سراج رحمت ولایت کمل انسان خاطر ہم درگی
میاشت کېږي چې نورستان ولایت کې همدغې ولسوالۍ برزمتار لویه لاره بند دی او خلکو ډېر بد حالت کې دي. خوراکي مواد نه پیدا کېږي او مریضان حد نه جوړ شوی دي. حکومت طرف ته وړلو هېڅ امکان نشته. ملک ادارات هم د ګردش کلي باندې غټ وسلو ګزارونه کوي او باید دولت په لوګ عوامو خلکو باندې رحم وکړي. طالبانو سره خو جنگ دی، طالبانو سره به جنگ وکړي، دا عوامو باندې ولې دا ګزارونه کوي؟
السلام علیکم، زه جمال خان هم درکم د لغمان ولایت لشنګ ولسوالۍ نه کاسه زحمت درکوم. کوم جنگ چې دلته روان ده د لغمان په پنځه ولسوالۍ دلته سقوط وکړ، دلته د خارجي لکه غور خلک راغلي، او د ازبکستان د چچن او پاکستاني پنجابیان دي او ازبکستان، دلته ټول خارجي جنګیالي دي. دغه جنگ چې کوم روان شوی دی، دغه د پاکستان د ایس آی دا د جنګ د اسلام جنګ نه ده، دا د پاکستان اسلام آباد جنګ ده. او دغه مرکزی حکومت که دغه سه مثال چپ پاتې شو، اسکه ته احترام نه کیږي. دغه یو په ټلیفون باندې پوسټ یو خوشی کیږي، سنگیری دل 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 ته لږ دول سنگیری دل طالبان دی چې دې ته چې څه اوس کوم خوشی کوي نه خوشی کوي نو بس موږ تاسو وښنو. دغه دغه سنگیری ته خدای دې دور کې چې سنگیری خلکو په پوسټ ته لاندې دولت پوسو څنګه نور دغه مرکزی حکومت په پوسټ کې کده څه فکر کوي چې نن کابل ولسوالۍ څخه کوټي کې سبا ولایت ته د خطر ده. دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملنه غواړم چې دغه ټول پنځه دېرش ولایت کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي. چې عملیات شروع نه کړو زم یو من حیث او سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحیه شوې ده، د دولت نه امیده شوي که عملیات شروع نه کړو شاید عسکران به دا وظیفه پرېږدي. که عملیات شروع شي نو بیرته به سربازان خپله وظیفې ته ندام ورکړي او خپله به فکر وکړي چې دغه وطن شاید بیر د پرمختګ کوي. که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي، پوچې سقوط کېږي، لکه لمبر یک لمبر دوه لشن کې چې سقوط شو، همداسې دوله شاه ولسوالۍ زور تر زوره مرکزي حکومت نه غواړي چې لشن په ولسوالۍ او دوله شاه په ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي. که عملیات شروع نه کړي نو موږ د دې دولت نه ناامیده کېږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام علیکم. زمن افغانان ورونو تاسو ټول مسلمانان نن دا وختونه نه چې زمونږ نه الله ناراضه دی او الله ته سجده شي او دعاګانې وغواړئ چې الله پاک زمونږ په وطن کې دا اور مړ کړي او دا جنګونه ختم شي او موږ نه داسې الله پاک ناراضه شوی دی جان خو زه طالب حکومت جوړ کړم. دا د اسمانه اوبه رامانې چا باندې کړلې، خدای را ناراضه دی او ټول الله ته سجده شي او بابق شي زه پاک مون مانی او رحم او فضل وکي سلام او تبا ورباد نو سلام پر احترام.
سلام علیکم، زه ګل بچات خوش ولایت نن د سره دی کني والی دي. ما په ټول افغانانو باندې دا غاګ دي کتلې بون کوم ولسوالی نسی یای نی ولی دي ملکی خلکو ته دا زایم چې د طالبانو د لیکونه وریا شو چې کوم بمبور سره یا کوم نور درندو وصلو سره مخامخ نه شوي چې ورته بیا شکایت ونه کوي چې ملکی خلک مړه دي. چې کوم به زور کې یا طالبان وي یا په ولسوالۍ کې وي باید د دغو نه تاسې لرې جدا واوسېږئ. داسې نه وي خدای نخواسته چې کوم مشکل درته جوړ شي ورسته بیا چیزې وایوي چې یاره مونږ یا زخمیان یو یا شهیدان یو یا ښی یو یا بد یو. دا په ټولو افغانانو باندې دغا کوم چې د طالبانو کومې ولسوالۍ نیولې دي یا کومې نسي چې داسې خدای نخواسته یا کومې ولسوالۍ ته څوک لوړ نه شي کوم مشکل سره مخامخ نه شي دغه نه د اوسه نه خبرې.
سلامونه نیکی هیلي وفایم د ننګرهار ولایت نه. د یقین ولسوالۍ د پاکستانیانو لخوا نه زیات وخت کېږي چې تهدیدونو لاندې ده. د پاکستان پوځ او مریشۍ راغلي دي د طالبانو په نامه باندې او جنګونه او جګړې کړي، نو خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. ټول خلک د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، په کورو کې مریضان دي، خلک د اقتصادي غربت سره مخ دي، وضعیت ډېر خراب دی. نو زموږ د مرکزي دولت نه پتره کې غوښتنه ده چې باید دا چینې ولسوالۍ د مامند او پیښې عبدالخیر سیمه کې امدد وشي چې دغه خلک بېرته له منځه لاړ شي او خلک خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ په تله کې او جدي غوښتنه ده او د ټولو وطنوالو نه چې باید دغه ته د دولت څخه زیاته او په ویره د ننګرهار د ځوانانو نه چې باید د دې په ضد باندې مبارزه وکړي او ټول یو ملي پاڅون ته ځان وهڅوي او آماده شي. له خیره، وسلام، احترام.
السلام علیکم. زه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده. موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او د دې خوار ولس سره همکاري وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه خدای دې مرغ غزنی څخه خبر کوم. ورور دا و تقریبا د ادورس دی لاس کیږي په غزنی کې جنگ روانه تاسو پر راډیو کې واځي جنگ نه څنګه نه و خطر قوت ودا کوي چې و چې نورې شهريان وای ولکم دا ما خام ورو خور دی غنه وي ما خام ورو شهريان تاسو واځي جنگ نه څنګه نه خدای په یاد باندې حکومت وای کښبانی دا طالبان کړه غي سور او سره وکړه غفر وکړي په خدای وز خور سره آزاد یو ورور دی روزانه کوي دا و خطر قوت نه څنګه شو ورو نه څنګه کوي دا غزما حکومت ته طالبان دا خوښ چې دا جنگ ودری یا د خپل مبارک شپې د څوک وخت راځي چې کوی خو نه دې سمه یا خبره یو خدای په دې ځما د جګړو وته وي. وسلام.
سلام علیکم. زه بلبڅه د خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کار خایا طالبان اعلان وکړي چې موږ د ولسوالۍ ونیو او دا پښتنه چاته نه ونه کړل چې تاسو ولسوالۍ ونیو ولا ولسوالۍ کې کوم کلینیک ته جوړ او جوړ مکړو یا کوم سرات نه جوړ کو یا مخالکو ته کوم چا مشکل حل کو بغیر د رنگولو نه بغیر د مشکل نه بل هیڅ څه ګټه نه لري. تاسو خیر نه کمباله په ولسوالۍ کې وچې وي په نوسو شینچې او ته خیر چې ولسوالۍ نه ونی ولا د چمخې دولت حکومت کړه دا څه ګوګي کوي دي کده وسی ونی ولا خلکو ته خو څه د دې بو سره بس خال برغوري انده کړ دا په غوپې جوړه کړی دي دې دا ولسوالۍ ونی ولا دا خلکو نه ما باور کوي ما یې کېدای دغه نه وروړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاوسین د کندهار ولایت خبر د تکوما نزادی را ټول کار کوم کوته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای کندهار شاه یو لسوالی ګور څو ولدی په لسوالی کې عوام خلکو ته تلفات ورته دی ځانن و صبح خاطر د بابا صاحب نږدې شاته نږدې و لسوالی د یوه د باندې ارته نو خبر مې چې صدا تر اخې ته دې کړه و دې شهر کار عوام خلکو دا عوام خلکو مشکل دی دا عوام د دې سبا عوام خلکو دې ته بدل دا نن زه وسورو دوري په دغه علاقه بردا چونی د کوم جنگونه او ټکان او ورور دا کړي دي ماشومان دي ورور دا کښنیال کان سنځري زنانې دوت په شه لوت سره ازغلی نو دا ازادي راډیو کارکونکو ته ما خبر شي ټول ته ورسي چې دا د حکومت د دولت سماز دا غوښتنه ده چې اول خدای جنگ چې وکی وشال کې پوری سوادي کې دي سره وکی خدای ولار ده چې ام به د شهر د اخر کې صدیر نه دي سپور سره نو باید چې دی خبره سول سره وکی او خبره سره وکی جنگ باندې کې ټاک باندې کې وینه باندې کې دا خو چې دا ډبره وګرځي په انسان لګیږي یعنی کوم ځکه نه لګیږي. نو زما ټول پیغام مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې جنگ باندې کې یا د خبرو د لارې کار واخی او سو ورځې دی ور باندې کې سوري په سره نه دي چې د کار د خبرو واخی کاغه نه یې وزه چې دا حکومت حالاته ګورم دا حکومت دې ولسوالۍ ګرځو سوني ولې مثال ګورې په ولایتو باندې جنگونه دي په هر دروازه باندې جنگ ده. نو ما دولت ته دا پیغام ده چې بالا دې خوري سلای ورته کشیز دي ورته سره یو بلاست سي دا یو ښکار دو ښکار شل کار دا دې ګورې و جنگې در امریکا سره او ناتو سره او سره و جنگې در په افغانستان کې خو نیو غټي په دنیا دې نیولې نو چې هغه سره ولاړ یا تایری او سره ولاړ او ایز واکونه یې ولاړ نو اوس دې په دې سر باندې ونیسي چې بیا دا ولسوالۍ سره ونیږي خالي ولایت نه پاتې په دې سر باندې ونیسي. دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته دا پیغام د زما وروره بالا خو په ما فرق نه څه د حکومت او د پاري پر کومانه څه زه دا غاړ یا دې غشم وکم یا دې خوا وکم یا دې خوا وکم خالي دا پیغام زه چې عوام خلک ډیر خو سو ډیر در به در رسول یو ځای دی له خوا کورناده دا غفلت الله تعالی را نازل کړی دی په افغانستان باندې په تور دولتو کې په ټول مملکت کې چې بیر خو موږ په خود کې خپل افغانان ورونه سره مشکې دی وروره یا هغه وزن دا ازادي راډیو ته کارکون کوته دا وروره چې دا ما خبره پورته کې از ما خبره واوریدل چې څنګه باندې چې او په ما باندې چې خبرو یو کار واخې. الو
السلام علیکم. زه نظام الدین حقانی د هلمند ولایت تنادلی ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پیژدم. ما د لوړو په چارو خدا واستنه چې دا کوم اسکر چې د واشیر د ولسوالۍ خره شوه سو د شورا او میدان ته هغه اوس د شورا او د میدان او د ګریشتر ما بین د تزات ډامبر باندې چې درې پښتې جوړې کړې دي. نو کله چې ډامبر باندې د ډامبر باندې ملکي خلک دورې وستر اوړې دې چکان باندې کې او کښې د ورسره یې هغه د راګرځي. نو زما د هلمند ولایت د ولایتي شورا د وکیل څخه
کریم اتم څخه دا غوښتنه ده چې دې پوښتنه وکړه چې دا خلک کولی شي ځای ګرځي او د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دوی ولې دا ښه ځای ګرځي نور مو وخت نه نیسم دا زموږ پیغام نشر کړي په جدي توګه د دې غوښتنه دغه وسله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ویښ سره د هلمند ولایت پالیس کم و هلمند یانه ولسمشر تاسو دا غواړم چې هلمند ولایت ته قابلانه وکړي کنه وکړي زموږ هلمند ته کوم سره مخامخ یې نور موږ غانی ولسمشر تاسو ورته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هلمند ولایت زموږ پیغام دغه دی چې په هلمند په ولایت کې دوه کنډکه د ملي اردو ډېر غټ مجهز و او ډېر په ښه دغه باندې تسلیم شوله او طالبان ته نو یو د هلمند ولایت څخه په یو لس کیلومتري کې وو یا په اتو په کیلومتري کې وو یو په دغه شهر کنډک بل پر مکتب کې وو د شرایط چې دا دواړه پرون تسلیم شوله ډېره غټه قوه ورسره وه ډېره غټې کمارات ورسره وه. نو دا تسلیم شو په دې باندې نه خبر وزیر دفاع او دا نور خاشاچي که خبر نه دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه رادیو ټول کارکونکو او اورېدونکو ته خپلوار سره نیکې راو سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام جوړوم. هغه کسانان چې وایي چې طالبانو د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي دا خبره ناسمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته، دلته نه وي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده. دا د خلکو اوازیه زره ده ومه، ځکه زموږ په منطقه کې مکتبونه شته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ ورته دومره ویلی شو چې دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې طالبان وایي شاوخوا 190 ولسوالۍ نیولی دي. افغان حکومت د دغه شمیر ولسوالیو د سقوط خبر تایید یا ردی نه، خو دومره وایي چې دوی د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلانونه لري. افغان ولسمشر د تیر اختر په پیغام کې هم وویل چې دوی یو لویه برنامه تر لاس لاندې لري او هدف یې دا دی چې دغه سیمې چې اوس طالبانو ته په لاس ورغلي دا سیمې بیرته خوندي کړي، امنیت پکې ښه کړي او دوی هڅه کوي چې د تاروزی یا یرغلیزو عملیاتو له لارې دا سیمې بیرته له طالبانو څخه ترلاسه کړي. له دې سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چوره کم کنار.